سلامونه او ستړي مسي وخت د ماځګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستي خبري غړي کې مزه عبد الحی کاکړ هر کله کوم نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د مې شلمه نیټه ده په روانه غړي کې به د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او څېړنې ولرو خو په پایله کې به ګولایاس خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د امریکا استازو جرګې د دې هیواد پر راتلونکي دفاعي بجټ کې پاکستان ته د فوزي مرستو ورکولو په حق له ځینې نور شرطونه ایښودي دي د پنجاب صوبې په ډیر غازی خان او په پیښور کې په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوی دي او د مصر فوز وایي چې د بې درکه شوي جاز ملبه د روم په سمندرګي کې موندل شوی ده اوس د خبرونو تفصیل د امریکا د استاتو جرګې د دې هیواد په راتلونکي دفاعي بجټ کې پاکستان ته د فوزي مرستو ورکولو په حق له ځینې شرطونه ایښودي دي د امریکا د استاتو جرګې یا ایوان نمائندګانو د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن اکټ په بل کې د 2018 کال لپاره د شپږ سبه دوه ارب ډالرو منځوري ورکړې ده په دې بل کې پاکستان ته فوزي مرستو لپاره ځینې شرطونه ایښودل شوي دي دا قانون به له دفاع وزارت غوښتنه کوي چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد فوزي کاروای کړي دا قانون حتمی نه دی بلکې دا به خامخا د رواني میاشت په سینیټ کې وړاندې کېدونکي قانون سره همغږی وي د دې وروسته به دا ولسمشر باراک اوباما ته لیږل کیږي او دا به د هغه اختیار وي چې دا قانون ومني او یا رد کړي پاکستاني چارواکي وایي په پنجاب صوبه کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي چې پر یو پوهنتون یې د برید پلان درلودو نن د ترهګرۍ ضد پولیسو چارواکو ویلي چې د ملتان ښار سره نږدې په ډیره غازی خان کې پولیسو د وسلوالو په ډلې برید وکړو په مقابله کې شپږ وسلوال وژل شول چارواکي وایي چې وسلوالو ښار سره نږدې په بهاودین زکریا پوهنتون د برید پلان درلودو دا پیښه له هغې وروسته رامنځته شوې چې د مې په 13مه ملتان سره نږدې په نوابپور کې امنیتي سرتیرو اته مشکوک وسلوال وژلي وو چارواکي وایي په وژل شوو کې د ځینو تعلق القاعده شبکې سره وو بلخوا د پیښور پولیسو ویلي دي چې له خیبر ایجنسۍ نه پیښور ته په موټرسایکل تلونکي درې مشکوک ځانمرګي برید کوونکي هغه وخت ووژل شول چې د بارودي موادو یو جاکټ وچاودېدو د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغانستان لپاره د څلورو هیوادونو د همکارۍ ګروپ به په هغه هیواد کې امنیت یقیني کول لپاره هر ممکن کوشش کوي نوموړي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو د پرانستلو پر مهال وکړي
د دې تاثر ورکولو کوشش کیږي چې پاکستان په مکمله توګه طالبان کنټرولوي او موږ هغوی د سرحده پورې د خبرو اترو میزت راوستی شو چې هغوی تړون لاسلیک کړي چې هر څوک یې غواړي خو دا تاثر درې حقیقي دي او همدې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ جوړه شوې بد اعتمادي هغه وخت ختمېدی شي چې دواړه هیوادونه په یو بل باور وکړي
سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د 15 کلونو فوزي عملیاتو د پام وړ نتیجې نه دي ورکړي او یو سوله ییز باثبات او سوکاله افغانستان د پاکستان په ګټه دی د افغانستان پلازمېنې کابل په کلاچۍ سیمه کې نن یو جج د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو د کابل د امنیه قمندانې له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی وایي چې دا یو ریټایرډ جج و ښاغلی عبیدی مشال ریتو ویل پر دې جج چې نوم یې نه دی ښودل شوی نن سهار وختي په داسې حال کې وسلوالو برید وکړ چې له جوماته د کور خواته روان و عبیدی زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي د دې پیښې ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو وسلوال خپل یو لس ملګري وژلې دي د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د جمعې د ورځې په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کر اکیڼي سیمه کې د داعش وسلوالي ډلې یو مشر زمین خان چې په ابوبکر مشهور دی خپل یو لس تنه ملګري په ډزو وژلې دي خبر پاڼه کاږي چې یادې ډلې مشر له پیښې وروسته د تښتېدو په حال کې وسلوالو طالبانو په زخمي حالت کې نیولې دي نن په برسلز کې د ناتو د بارنو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د دیفوزي د تړون د مرستو د دوام پر مسله بحث کیږي په پرونی غونډه کې د ناتو عمومي مشر یان سټولتنبرګ ویل چې ناتو به تر 2000 کاله د افغان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالی مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هم د ناتو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ د ناتو د سرمنشي تر سرګندونو مخکې په ناتو کې د امریکا استازي دوګلاس لوتویل په افغانستان کې د ناتو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمشریزه کې چې نږدې دوه میاشتې وروسته د پولند په مرکز وارسا کې جوړیږي هم له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستو پر دوام خبرې په پام کې دي. روسیا وایي چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د اتارتاس خبری ایجنس د روسیې د بارنو چارو د وزارت د ویان دی ماریا زخاروا له خولې ویلي کچره د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمي وښایي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت دی ویان دی په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته وضعیت په ځانګړي توګه په شمال کې د طالبانو لخوا د یو شمیر سیمو نیول د اندېښنې وړ بللی دی. وروستۍ خبر د مصر فوز وایي چې د بېدرکه شوي جاز ملبا د روم په سمندرګي کې موندل شوې ده. د فوز یو ویان په فیسبوک پاڼه ویلي دي چې د مصري جټ الوتکو او بحري جازونو د مسافرو سامانونه او د جاز پرزې د سکندریانه شمال اړخ ته 290 کیلومتره لري موندلې دي. بېګانه وخت د جاز موندلو لپاره په پراخ کچ د لټون عملیاتو دوام درلودو. د مصر الوتکه له پیرس نه قاهرې ته روانه وه چې د روم په سمندرګي کې د پاسه بېدرکه شوه. په دې جاز کې شپږ شپېته مسافر سپاره وو. مصر وایي چې کېدی شي دا ترهګریز برید وو. نن د فرانس د بارونو چارو وزیر ویلي چې د جاز راغورځېدو وجه معلومه نه ده. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي. دا د مشال لډیو خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال لډیو خبریال را بخنه غواړم رفت انجم نه د موسم حال د کرنسۍ به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات مطابق د کرنسی اغستو او خرڅولو قیمتونه صدا سي دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 80 پیسے اخستل کیږي او په 1.5 روپے 90 پیسے خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپے 50 پیسے او په 80 روپے. یو پاؤنڈ په 1.5 روپے او په 1.5 روپے او 50 پیسے. یو درهم په 28 روپے 50 پیسے پیسے اخستل کیږي او په 28 روپے 80 پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے او په 28 روپے 50 پیسے. یو افغان په یو روپے 50 پیسے او په یو روپے یو 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په 2.75 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه د پاکستان په زیاتره علاقو کې موسم ګرم دی. سبا لبه په پېښور، بنو او کوئټه کې موسم هم ګرم او خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 34 او کم نه کم 35 وي. بنو کې به 34 او 30 او کوئټه کې به 30 او 39 وي.
خبرونه مو لګولا زو اوریدل او د موسم او کرنسی حال د تعریفات تنظیم درکړی. په روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د امریکا استازو جرګې پاکستان ته په مالی مرستو د شرطونو شدلو قانون منظور کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دا تاثر سم نه دی چې اسلام آباد پر افغان طالبانو پوره کنټرول لري.
د دې تاثر ورکولو کوشش کیږي چې پاکستان په مکمل توګه طالبان کنټرول وي. موږ هغوی د سرحد پورې د خبرو اترو میز ته راوستی شو او دا تاثر غیر حقیقي دی.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر لړ کې د خیبر پښتونخوا د اندېښنو په اړه پښتونخوا ولسی تحریک اوس د فوج مشر ته خط لیکلی. دوی څو ورته ویل غواړي
دا خط منګه د ملاقات ته پرانه لیکلي. دا مونږ ورته دا ویو چې ته مونږ وره مونږه ثابتو درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامیک کاریډور دی.
او د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د مبارزې اداره وایي چې د باډي ټول به کول سوي کسان ستانه سوي خو تللي خلک سوي.
نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړی ری او هغه وایي چې تاسو خو کورونه جوړ دي، سکولونه ویران پروت ری،
نو ورو ورو بشته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شته چې تعلیمي څه سرګرمی شته دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال خریلو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت. د امریکا استازو جرګې د دې هیواد په راتلونکي دفاعي بجټ کې پاکستان ته د مالی مرستو د ورکولو په اړه شرطونه شدلو ویل دي. د چارشمې په ورځ په منظور شوي قانون کې دفاع وزارت ته ویل شوي چې تصدیق به کوي چې پاکستان د اکانې شبکې پر ضد کاروایی کړې ده او کنه. د رایټرز خبري ایجنسی رپورت تفصیل اورو.
رایټرز خبري ایجنټ وايي د امریکا استازو جرګې د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن بیل له مخې د 2018 کال لپاره د 602 ارب ډالر پالیسی بیل منظوري ورکړه. په دې قانون کې پاکستان ته د 4.5 کروڑ ډالر ورکول لپاره ځینې شرطونه ایښودل شوي دي. د قانون له دفاع وزارت غوښتنه کوي چې تصدیق وکړي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد پوځي کاروایی کړي. شبکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې شمالي وزیرستان د پناهګاه په توګه استعمال کړي او دغه شان اسلام آباد به د افغانستان حکومت په همکارۍ سره د دې ډلې پر ضد جګړه کوي. په دې قانون کې درې ترمیمونه شوي چې ټول په یو خوله منظور شو. په دې کې پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو لپاره یو څلورم شرط هم ایښودل شوی دی. لومړی دا چې دفاع وزارت به تصدیق کوي چې پاکستان د حقانی شبکې د لوړپوړو او منځنۍ کچې مشران نیولي او هغه ته په سزا ورکول کې پرمختګ کړي. دوم شرط دا دی چې د دفاع وزارت به تصدیق کوي چې پاکستان ته ورکړل شوی پیسې د اقلیتونو د ضرورو لپاره نه استعمال شي. او دغه رنګه بل شرط دا دی چې د اسامه بن لادن د جاسوسۍ په تور نیول شوی شکیل افریدی یو نړیوال اتل دی او ژر تر ژره دې خلاص کړل شي. د دفاعي لګښتونو دغه قانون حتمی نه دی، بلکې دا باید خامخا د روان میاشتې په پای کې په سینټ کې لوړاندې کېدونکي قانون سره هم ژغیبي. له دې وروسته به دا ولسمشر باراک اوباما ته لیږل کېږي او دا به د هغه اختیار وي چې دغه قانون ومني او که یې رد کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او سیبل رپورټ راځو. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغان طالبان سره د مذاکراتو لپاره څلور اړخیزي غونډې خپلې هڅې جاري ساتلې دي. خو کارپان وایي که افغان حکومت امنیت او طالبان سره مذاکرات غواړي نو طالبانو یو څوک انډیان به خوشي کول غواړي. دا یو کارپو دا خبره کوي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاجز ویلي چې دا تاثر غلط دی چې ګواکې افغان طالبان په مکمله توګه د پاکستان په کنټرول کې دي. په دې اړه رفعت انجم رپورټ راکوي.
د افغانستان او پاکستان دو اړخیز تعلقاتو په اړه په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د ریجنل پیس انسټیټیوټ پنځمه غونډه کې سرتاج عزیز ووي چې په افغانستان کې د استحکام راوستلو لپاره څلور اړخیز غونډه خپل مهم کردار ادا کوي او خپل کوششونه یې جاري ساتلي دي. خارجه چارو مشیر ویلي دي چې پاکستان تیر کال په مری کې د افغان طالبانو سره غونډه کولو کې مهم رول لوبولی وو. دوی وویل چې د پاکستان د کوششونو باوجود هم د افغانستان طالبانو لخوا څه مثبت جواب نه دی راغلی.
د دې تاثر ورکولو کوشش کیږي چې پاکستان په مکمله توګه طالبان کنټرول وي. موږ هغوی د سهادا پورې د خبرو اترو میز ته راوستې شو چې هغوی تړون لاسلیک کړي چې هر څوک یې غواړي. خو دا تاثر در حقیقي دي او همدې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ جوړه شوې بد اعتمادي هغه وخت ختمېدای شي چې دواړه هیوادونه په یو بل باور وکړي.
سرتاج عزیز خپل وینا کې زیاته کړه چې په سیمه کې رابطو ته وده ورکول په افغانستان کې امن نه بغیر ممکن نه ده. سرتاج عزیز په وینا چې پر امن خوشحاله او مستحکم افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي چې که افغان حکومت طالبانو سره خبرې اترې کول غواړي نو طالبانو یو څو قیدیان دي خوشی کړي.
په دې کې زه فکر کوم چې ټول نه اهم رول چې کوم دی چین لور دی شي او چین به محله دا رول لغه کوي چې امریکا او افغان حکومت په خپل لغه کې نرمی راولی.
یاد دی وی چې سورز مخ کې په اسلام آباد کې د افغان طالبانو سره مذاکرات لپاره د سلور ملکونو پنځمه غونډه شوې و. په دې غونډه کې دا ویل شوې و چې د افغانستان د مسلې حل صرف مذاکرات دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوسم یوار نیخ په نیغه جو سوات ته. په سوات کې زموږ همکار نیاز احمد خان را سره د ټلیفون په لاین دی. یو خبر دا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سوات او شانګلې ته تللی دی او دا چې د هلته څه کړي دي. نیاز احمد خان، تاسو هرکلی کوم. کراتو اساسي نواز شریف د سوات او شانګلې سفر ته درغلی او څه څه کړي دي؟
جی کاکر صاحب، دا نواز شریف چې دا وخت کې سوات ته را رسېدلی دی، په سیدو شریف منګوره کې چې کومه لویه جلسه ده هغې پنډال ته را رسېدلی دی. دین وړاندې میا نواز شریف چې دی هغه شنګلې ته تللی او شنګلې کې چې دی هغه کوم چې د سیلا د زلزلې نه ځپلی شوي خلکو د هغوی خبرې واورېدې او د هغوی دپاره اعلان کولو. هغوی وي چې وروسته به کومه هغې نه وروسته دوی منګلور کې چې کډنی یعنی د ګردو یو هسپتال چې درې کاله وړاندې پنجاب حکومت خیبر پختونخوا ته ورکړ او دا غي باقاعده پرانستې وکړه چې دا تیار شوی دی. دغه ویل دوی چې 70 کروڑ روپۍ په دې باندې خرچ راغلی دی او د دغې د دریو کالو خرچه به چې دی نو دا د پنجاب حکومت کوي. اوس همدغه شپه وړاندې اګراسي ګراوند ته راغلی دی چې دلته په زرګونو خلک هغه ته راجمع شوي دي او دې وخت کې به تاسو شاهد زما آواز شاته اورئ پای کې چې د سوات ناظم اعلی محمد علي شاه هغه چې دی هغه ته هرکلی ووي او د سوات چې کوم مسلې دي ستونزې دي په هغې باندې هغې ته چې دی وینا وکړه چې دلته کې ترهګري درسته سیلابونو بیا زلزلو او بیا صوبایي حکومت نه هغې فریاد وکړو چې دلته کې د پاکستان مسلم لیگ کوم مقامي حکومت جوړ شوی دی صوبایي حکومت هغې ته پنډونه نه ورکوي هغې هغه څه روانه ده او لږه شپه بعد به هغې چې کومې جلسې ته وینا کوي.
ډېره مننه نیازمت خان که چېرته په دې کې دلچسپه یعنی نورې داسې مهمې خبرې راغلې نو تاسو سره به په دې ګړې کې بیا رابطه وکړو. بهرحال ډېره مننه ښه وخت ورته غواړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان د هند له لوري د سوپرسونیک توغندي په تجربه باندې اندېښنه ښودلې ده او دا ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په راتلونکي اسمبلی غونډه کې به د هند له اړخه په بحر هند کې مخ په زیاتېدونکي جوهري هلو ځلو په اړه یو قرارداد هم وړاندې کوي. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د مصری اعظم نواز شریف د خارجه امور و مشیر سرد عزیزی سے زیارت پور سینیٹ تبیلی چی دهن لاړه خد سوپرسونیک انټرسپټر میزایل یا توغندی په تجربه ورته اندېښنه ده. پاکستان ودا مسله په نړیوال سطح اوچتوي. د سرد عزیزی سا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې هند یو څو ورځې مخکې د سوپرسونیک میزایل تجربه کړې وه. د راپورونو تر مخه چې د سوپرسونیک میزایل په فضا کې د یو بل میزایل د تباه کولو صلاحیت لري. د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ کرنل خالد منیر په نظر چې د میزایل تجربه پاکستان لپاره څه لویه مسله نه ده بلکې اصل مسله دا ده چې پاکستان هم هند په شان په نیوکلیر کلب کې شاملې دل غواړي. د سیاتوی
اصل خبره دا ده چې امریکا دا وخت د دغه ته هندستان ته یو سپیشل سټیټس ورکړي نیوکلیر کلب کې شاملې چې د خرڅول شي خپل پروډکټس چې دی بازار کې په موږ باندې دا پابند نشته. اصل مسله هغه ده چې پاکستان خواهش دی چې هغه ودري یا موږ هم شامل کړي چې موږ هم خپل شی خرڅول شو بازار کې ویا دې هندستان هم نشي خرڅول.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر اجاز خټک په وینا چې تر څو دواړه ملکونه د ماضي نه راوتي نه وي نو دا اندېښنې به هم وي او یری هم
پالیسی جوړي او چې کوم لګیا دي خپل خلکو باندې کوم په اکانومي باندې د فوجي پریپریشن فوجي سره وتلو بوج راځي او کوم کرایسیس جوړيږي د ریجن کې لګیا دي انتیا پسندي ده کسی چیز جوړيږي د ټول بنیاد د پاکستان او د انډیا یو بل سره دا بے باوری ده او ورانه ده. نو که دا ورانه نه وتل پکار دي یعنې دا تشویشونه به وي او دا به ډېر زیات ریزلټ خراب وي نیګیټیو وي.
د ذکر د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات د ځنډ ښکار دي. دواړه ملکونه په یو بل کال 2003 کې شوي د ډسبندې د معاهدې د خلاف ورزي تورونه لګوي. په دواړو ملکونو نړیوالې ورورولې لخوا تعلقات په معمول راوستو هم فشار دی.
دا عربی اکرم خان د پېښور پر ریګي کې په یو چاودنې کې هدرې کسان وشل سوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال لډو ټول د غدرې وړ کسان وسلوالو او په کافور ډېری ریګي کې دغه پېښه سوي ده. په مرسکل سپرو درې واړه ترګرو کې د یو مشکوک ترګر د ځان مرګي جکړ د چاودیدو لامل پېښه سوي ده. نور تفصیل له غلام غوث په ریپورت کې.
سحر وختي د پیښور د ریګي تانه په حدودو کې خیبر قبایلی سیمه او مومندو قبایلی سیمه ته نږدې په کاپور ډیرې کلی کې په یو چاودنه کې درې وسلوال وژل شوې دي. د پیښې په ځای کې یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې د زینه درې مړی یو ځانمرګي جیکټ او نه لاسي بمونه او یو موټر سایکل برامد کړی شوی دی. پولیس چارواکي وایي دا درې واړه وسلوال په ممکنه توګه خپل هدف ته د سیدونه وړاندې هم د خپل یو ملګری د ځانمرګي جیکټ د الوتو له وجې وژل شوی دی. د پیښې په ځای کې د دغه پیښې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وویل
چې درې سرونه پراته یو سیډ انچو موټر سایکل باندې دا تقریبا نیره چې کم او زیات دغه سلور بجې وي چې درشو یې سره ویټو پکې به جوړې او دغه سیګرنیټونو ور سره سره
او د کاپور ډیرې یو سپینګری مشر ادیب ګل مشال ریډیو ته وویل
د خور روان و یا د مدرسې تراتلو دلته پیٹ کولو یا یو چکن دے پلا منڈے کے دا دوا زوی نہ خو دلتا بس نج دی والا پاک چکن دے بخپلا کارونه باندې خپو یگی هغه چکن دے بخپلا کے وردا ولی
پولیسو د دې پیخي پلټنی پیل کړی دی او پولیس چارواکی وای تر دې دمه د دغه وسلوالو پیژنګلو نه د شوی غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیش زیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید
پښتونخوا ولسی تیری کویلی چې د چین واکسین اقتصادي راهداري په اړه د فوج مشر جنرال راحیل شریف ته خط لیکلی دی. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په وینا خط کې د فوج مشر ته واضح کړی چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري ټولې ګټې پنجاب ته وړي دي. دا څرګندونې نوموړي پرون د یو شمېر نورو تحریک غړو سره په ګډه په خبري کانفرنس کې په پېښور کې کړې دي. سیحالې راته ځلاند یوسفزی راکوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د ملک هر سیاسي ګوند ته دا پیغام رسول دی چې پنجاب په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته برخه ورکول نه غواړي او اوس یې دغه پیغام د پوسټ سر لخکر جنرال راحیل شریف ته هم په یو خط کې لیکلی دی.
دا خط موږ د ملاقات ته پرانه لیکلی دا موږ ورته دا وایو چې ته موږ واوره موږ یې ثابتو درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور نه دی دا چاینا پنجاب اکنامیک کاریډور دی او دا کده سے جوړ شو نو موږ دا پیشن گوئی کوو چې په دې ملک کې به ډیر خطرناک سوالونه راوچت شي په دې کې به عیني سوال راوچتیږي په دې کې به قانوني سوال راوچتیږي په دې کې به طبقاتي سوال راوچتیږي په دې کې به قومي سوال راوچتیږي په دې کې به علاقائی سوال راوچتیږي په دې کې ډیر طوفانونه او ډیر جګړې شروع کیدی شي.
مرکزی حکومت سو سوارې پډاګه کړې چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې به خیبر پښتونخوا بلوچستان ته برابر برخه ورکول کیږي. سوره جوړاندې وزیر اعظم یا نواز شریف د پنجاب له حق لاسیمې تر ډېر اسماعیل خان پورې 215 کیلومتر موټر وای باندې د کار پیلې دوه پرانسته وکړه او ورته د اقتصادي راهداري د مغربي لارې نوم ورکړو. خو هم په دغه ورځ د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان په یو خبري غونډه کې د وزیر اعظم دغه داوارت کړه او وی ویل چې دا د اقتصادي راهداري مغربي لار نه ده ځکه چې دا موټر وای هم ټوله له پنجاب تیریږي او په خیبر پښتونخوا کې یې یوازې په یارک سیمه کې لږه شان برخه ده. ډاکټر سید عالم محسود هم وایي چې په اول کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازنې لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیریده خو د مسلم لیگ نن د حکومت راتلو سره د مشرقي مغربي او مرکزي لارو خبرې خورې شوې.
چې کریډور کا جوړوي نو په دې کې چې کم جوائنٹ کوارډینیشن کمیټي دا د پاکستان او د چین په مزه پاکي اوس تش پنجابیان دي د سلور وړو صوبو برابر نمائندگی پکار د کریډور ټول تفصیلات په ویب سایټ باندې پکار دي د پر موږ تاسو ته دونه مهنت څه ضرورت
د شورو پرز د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی په خبر کې یو خبري غونډه ته وویل چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې صوبې ته په برخه ورکولو کې په ځینې نقطو باندې د مرکزی حکومت سره متفق شوی دي خو بیا هم په اقتصادي راهداري کې د مرکزی حکومت له کردار مطمئن نه دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خبر پښتونخوا د بونو صحت محکمې چارواکي وایي په ماشومانو کې د شری ناروغي مخ په خوریدو ده. د پونه وجه ده د دوی پونه چې وجه د خلکو ماشومانو ته د ټیکو یا سنو نه لګولو څخه ډډه ده. چارواکي زیاتوي چې هڅه کوي چې په دې ناروغۍ باندې زر تر زره قابو وموندي او خلک دې د ټیمونو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان ته دي ستنی ور ولګوي. مرداراس وزیر رپورت راکوي.
چارواکي وای بنو نیم قبایلی سیمو او شمالی وزیرستان کډوالو نه تر اوسه پورې په سو ورځو کې داننه سلور نیم سوا د شیری په ناروغي اخته شوی ماشومان د بنو ماشومانو روغتون ته د علاج په غرض راوړل شوی. صحت محکمه چارواکی وای د بنو پینزلس یونین کونسل حساس ګرځول شوی. د دوی په وینا بنو او خواوشا پینزلس یونین کونسلو کې به د شپږو میاشتو نه تر لسو کالونو عمرونو پورې 2,00,000 ماشومانو ته د شیری ناروغۍ مخنیوي ټیکې لګوي. د بنو صحت محکمې چارواکي ډاکټر الطاف خان مشال ته وویل
د نرس د افر بنو شو لکی ول قسمه دلته راځي بنو ولې غټه مسله دا ده چې خلک ویکسینیشن نه کوي پراپر. مونږ ول ټیمونه ورشي اعلان وشي په لاؤډ سپیکر باندې بیا څوک راوځي څوک نه راوځي. 3 کیلومیٹر ریڈیس کے پکار دائی چی ہسپیٹل تلاٹی ہسپیٹل کے کرڑ اتا جوشی ویکسین اتا لگی.
دا بنو صحت محکمہ مشر ڈاکٹر اعظم وزیر وائی دوی پدے لڑکے ہسی کڑی او خصوصی مهم بکړی چرتا چې شری ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان غزمن کړي.
د میزلز کیسینه ځنه راپورټ شوی دی میز هسپتالینه شوا مشتام راپورټ دی ټیم جنه مشتا کیسینه راپورټ شوی دی پښه میز اکټیویټیز کړي دو هر ځای تمو ټیم نه رسیدلې دي اکا لوکل کمیونټي دو کا ای ڈی پیز دی خاصاز ځای نه دی پاغه شمیر روټین ایمینایزیشن اکټیویټیز تیز کړي دي پښه میزلز هم شامل دي.
د صحت محکمې چارواکي وای شیری ناروغي ورځ تر ورځ زیاتیږي او دوی هڅه کړي چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر ضد د ټیکې لګولو سره په یاده ناروغي کابو ومومي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ری او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د مشال ریډیو د خبرونو تر ختمېدو وروسته چې تقریبا په ختمې شبه په 6 بجې د پاکستان پر وخت باندې او لاغه وروسته ډیوه راډیو پیلېږي. دا چې په ډیوه راډیو کې تاسو نن څه اورېدلی سي د ډیوه راډیو همکار راسره د ټلیفون پر لاین دی شعیبزاده. شعیبزاده تاسو ته هرکلی کوم کې مهرباني وکړئ خپله د نن ورځنۍ ایجنډا اورېدونکو سره شریکه کړئ.
ډیره مننه عبدالله کاکړ صاحب، ډیره مهرباني. نن به زمونږ اورېدونکي د پاکستان په وخت ماښام 6 بجې د ډیوه ریډیو په خپرونه کې واوري د امریکایي کانګرس لخوا پاکستان ته فوزي امداد باندې چې کوم نوي شرطونه لګېدلي په دغه شرطونو کې د حقانی ډلې پر ضد کاروایی د ډاکټر شکیل افریدي او دغه امداد د لګکیو پر ضد نه استعمالولو شرطونه. د دې سره سره به زمونږ اورېدونکي دا هم واوري چې ډاکټر شکیل افریدي چې کومه قضیه وه هغه نن بیا ځنډول شوې ده. د دې نه علاوه د چین د یو بینک لخوا د دوه لوی منصوبو اعلان شوی دی. یوې منصوبې ته پکې د پنجاب پروجیکټ نوم ورکړی شوی دی او د دغې اشاره سی پی کې په پاکستان کې د چین او پاکستان ترمنځ چې کوم اقتصادي لار ده دغې ته اشاره شوی ده. دویمه د دوشنبې نه ازبکستان ته چې کوم پروجیکټ دی. د ډیوه ریډیو اورېدونکو به نن د پریس کانفرنس پروګرام کې د پینټاګان د هغه رپورټ باندې تفصیلي د څېړونکو خبرې اوري چې په هغه کې ویل شوي دي چې امکان دی پاکستان خپلې سمندري چې کومې برخې دي هغه چین ته فوزی ډول په اور کې. دین علاوه زمونږ اوریدونکو کولای شي په ویب پاڼه او فیسبوک باندې د سیمې او نړۍ د تازه او مهم خبرونو ځان خبر کړي.
ډیره مننه شعیبزاده. دا د ډیوه راډیو د 6 بجو د خبرونې د ایجنډا و چې سره شریکه. تاسو ته ښه وخت او ښه خبرونې غواړم. د خدای په امان. ډیره مننه. تاسو مشال ریډیو ریا وسم تاسو په دې بل غړي کې و بخښي په دې بل نیمای کې یو شمیر نور رپورټونه اوریدلای سي چې په دې کې د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه ده او د دې ترڅنګ د باړې د بیکور کړسو کسانو بیرته ستنېدل او هلته د هغوی څه ستونزې دي په دې اړه رپورټ لرو او د دې سره سره به تاسو دا تفصیل هم واوري چې د کما الوتکه چې لویدلې وه د هغې په میډیټیرین سمندرګي کې چې کوم ملبه ده هغه ترلاسه شوې ده. د دې تفصیل به واورئ. د افغانستان په اړه روسیه دا وایي چې د افغانستان د سولې په عمل کې به مرسته کوي. په دې اړه باندې به هم تفصیل واورئ. نو دا ټول رپورټونه په دومره نیمای کې ستاسو ځینې نور رپورټونه هم دي چې تاسو به واورئ او تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه د مشال په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلای شئ. په مشال ریډیو هلته تاسو تصویرونه، ویډیوګانې او ورسره د مشال ریډیو فیسبوک ته هم تللی سي چې دا هر څه وویني او وایوري او ویلولي. اوس هم 5:30 بجې کېدونکي دي. ګلایز به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا اساس وزرګي د دې هواد په راتلونکي دفاعي بجټ کې پاکستان ته د فوزي مرستو ورکولو په حق له ځینې نور شرطونه خو دي. د امریکا د اساس وزرګي یا ایوان نمائندگانو د نیشنل ډیفنس اتورایزیشن اکټ په بل کې د 2018 کال لپاره د 602 ارب ډالر منظوري ورکړی ده. پاکستانی چارواکي وایي په پنجاب صوبه کې لږ تر لږه 6 وسلوال وژل شوي چې پر یو پوهنتون یې د برید پلان درلودو. بلخوا د پېښور پولیسو ویلي چې له خیبر ایجنسۍ نه پېښور ته په موټرسایکل تلونکي درې مشکوک ځانمرګي برید کوونکي هغه وخت وژل شوي چې د بارودي موادو یو جیکټ وچاودېدو. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سلور هیوادونو د همکارۍ ګروپ به په هغه هیواد کې امنیت یقیني کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. نوموړي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه خبرو اترو پنځم پړاو د پرانستلو پر مهال وکړي. د افغانستان پلازمینه کابل د کابل کلاچۍ سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو جج وژلی دی. د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر فریدون وای چې دا یو ریټایرډ جج و. د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو وسلوال خپل یولس ملګري وژلی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې دا پیښه نن د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کرکنی سیمه کې رامنځته شوې ده. نن په برسلز کې د ناتو د بارنو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د مرستو ته د دوام پر مسله بحث کیږي. په پرونۍ غونډې کې د ناتو عمومي مشر یان سټولټنبرګ ویل چې ناتو به تر 2020 کال د افغانستان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالی مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. روسیا وایي چمتو ده د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د ایتار تاس خبري ایجنسی د روسیې د بارنو چارو د وزارت ویاند لخلي ویلي روسیا تیار ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې مرستې وکړي. او د مصر فوج وایي چې د بدرګه شوی جاز مالبا د روم په سمندرګي کې موندل شوی ده. د فوج یو ویان په فیسبوک باندې ویلي چې د مصري جټ الوتکو او بهري جازونو د مسافرو سامانونو او د جاز نورې پرزې له سمندره موندلې دي.
دا خبرونه چې لږ لازم اوریدل دا چې د پاکستان مطبوعاتو سید کلی سراج صحیح ورته کتنه کړې ده.
نن جنگ روس پڼ خپل ادارې کې کلی کې د افغان مسلې د سیاسي حل لپاره په پاکستان، افغانستان، امریکای او چین باندې مشتمل د سلور ملکی مرستندوی ډلې د شروع په ورځ شوی غونډه کې که څه هم څه فیصله ونه شو او د طالبانو د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره څه کړنلار جوړ نه شو، خو په دغه مقاصد لور وړو ملکونو دا ژمنه وکړه چې افغانستان کې د امن او قلارۍ لپاره یوازینی لار مذاکرات دي. ادارې وړاندې لیکي افغانستان ته دا شکایت چې سلور ملکی ډلې چې د څه ویلي وو هغه یې پوره نکړه او د دې ډلې تر دې دمه کارکردګي هم د افغانستان په توقعاتو پوره نه ده. او بل دا خبره چې افغانستان له پاکستان ځینې داسې توقعات لري چې شاید د پاکستان په وس کې نه وي. د ادارې په وینا خو د دې په شا منظر کې د افغانستان حکومت او د حکمتیار د ډلې حزب اسلامي ترمنځ امن لوزنامه باندې چې کوم لاسلیکونه شوي دي چې تر مخه به حزب اسلامي یو سیاسي تنظیم تسلیمولی شي او په دغه لوزنامه کې د دوی د قیدیانو خلاصولو باندې هم اتفاق شوی دی. که دا معاهده ختمي شکل اختیار کړي او که افغان حکومت هم په کورنۍ توګه سې اقدامات وکړي نو افغانستان کې امن او قراری ته لار هواری دی شي او دارنګ سلور وانه ملکونو لبه هم دی لړکی کوټلي اقدامات کول وی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پانه خپل اداري په سرشمیرنه باندې لیکلي او وای خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته په کامی کج د سرشمیرنې لپاره د سیکورټی انتظاماتو وړاندیز کړی دی او غوښتنه کړي چې په سرشمیرنه کې دی نور لزند کار وانه غستل شي. د ادارې په وینا چې په عین کې لیک دی چې هر لس کاله پس به سرشمیرنه کیږي، خو په پاکستان کې لبد مرغه لول سکالو راسي سرشمیرنه نه ده شوی او نه تر اوسه حکومت دی لخت سنجیده سوچ کړي. ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه د یو کام د اقتصادي ترقۍ، سماجی او خیر خیګړی او د قومي وسایلو د تقسیمولو لپاره انتهایی ضروری وي، خو په پاکستان کې لول سکالو راسي دا هر څه په یو انداز را روان دي. ادارې اخري کې لیکي د خیبر پښتونخوا پرنګ جنگ ځپلی بچی د سرشمیرنې لپاره د سیکورټی انتظامات ورکوي نو باید چې وفاق اوس دې لړکی سنجیده شي او زر تر زره سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز رسپانه دي کې د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شوي دستاویزات وروسته د پاکستان وزیر اعظم د پوزیشن او فوج ترمنس تر د فوج لخوا تر سخت فشار لاندې دی. بلخوا انډیپندنت رسپانه دي کې فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي دي، دا ځکه چې په یادو درې واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د دواړو مقالو غټ ټکی له اصرار علم مومند اورو.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي د پاناما قانوني بنسټ څخه په دې وروستیو کې شاوخوا 1.5 کروڑ دستاویزات په ډاګه شوي چې پکې په سلګونو کسانو تور دی چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د دې اسنادو تر افشا کېدو وروسته د آیسلینډ وزیر اعظم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه، خو د پاکستان وزیر اعظم چې په اولادونو یې یاد تورونه دي دا مهال د مشکلاتو سره مخ دی. نواز شریف په وروستیو څو هفتو کې درې واره قام ته وینا کړې چې دا رنګ د خبرې وضاحت وکړي چې د دوه زامنو او لور ولې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د ګل پورز نوموړي په ژوندۍ بڼه خپل ټلویزیوني وینا کې پارلمان ته وویل چې د کورنۍ څرنګه دولت جوړ کړو. نوموړي د دې هم وضاحت وکړو د ده زامن چې په لندن کې د جایدادونو کاروبار کوي څرنګه یې په برتانیا کې د بلاټونو اخیستو لپاره پیسې را برابر کړي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي. د دوی په خبره دا ځکه چې په یادو درې واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې او وګړو ته به یې نور په فنلند کې سیاسي پناه ورنه کړي. د دې هیواد د مهاجرت څانګې د تازه هدایاتو تر مخه په افغانستان، عراق او سومالیا کې د وسلوالې جګړې باوجود امنیتي حالات تر دې حده ښه شوي چې د وګړو لپاره یې دا ممکن ده چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو پر ځای خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د حکومتي شمیرو تر مخه سږ کال په فنلند کې تر دې دمه پناه اخیستونکي زیاتره افغانان او عراقیان دي. د دې باوجود چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې کم خلک له افغانستانه نور هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مصر د ملي هوا شرکت مرسل رئیس د سی ان ان ټلویزیون شبکې ته ویلي د دې شرکت د هغې الوتکې پاتې شونې موندل سوي چې پرون د میډیټیرین د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه سوې وه. په عین حال کې العربیه ټلویزیون ښیي چې په پیښه کې د یو شمېر وژل شوو کسانو مړي هم د الوتکې د نسکرېدو په سیمه کې ترلاسه کړل سوي دي. په دې اړه تفصیل له اجمل اندور.
دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې دوینان پوز وویل د کریت په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کیږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. د یونان یو پوځي ویان واسلس پلسیوتس وویل یو مصری C-130 الوتکې د اوبو پر سر ځینې ماتې کوډې لیدلې او سیمې ته د څېړنې لپاره کښتۍ استول شوي. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ویلي دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي، خو ځینو مصري چارواکو ویلي ښایي د الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې لوېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلیو لیست څېړي څو معلومه شي چې کوم سخت دریځ یې، خو د الوتکې د سپرلیو په منځ کې نه و موجود. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي و د پاریس څخه قاهرې ته د روانې دې الوتکې د نسکورېدو د سبب په برخه کې هیڅ فرضیه نه ردېدلی او نه هم تاییدېدلی شي. په دې ملکي الوتکه کې شپږ 50 سپرلۍ او 10 الوتکې عمله سپاره وه. وروستی ځل په رادار کې د مدیترانې پر سمندر د 1300 مترو په ارتفاع د الوتنې پر مهال ثبت شوی وه چې وروسته تر دې نادرکه شوه. د یونان د هوایي چلن چارواکي وایي د دوی د هوایي کرخو کنټرولونکو تر نادرکه کېدو څو دقیقې مخکې له پیلوټ سره خبرې کړې وې چې ورسره هر څه نورمال معلومېدل، خو د یونان د دفاع وزیر پانوس کامینوس وروسته وویل د مصري الوتکه تر غورځېدو لږ شیبه مخکې لومړی کیڼې خواته 90 درجې وګرځېده او بیا 360 درجې ښي خواته تاو شوه او مخکې له دې چې له رادار سره یې اړیکې پرې شي 1000 متره ارتفاع یې راکمه شوې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سمزو افغانستان تر اوسه تیار ده چې پر افغان طالبانو د بندیزونو په کمولو د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د روز بارني چارو وزارت ویاندی د پنځمې پر ورځ ویلي هروس د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ روانې خبرې تیرې اترو ته هم یو مثبت ګام په سترګو ګوري. په دې اړه د اجمل آند رپورټ اورو.
د اترتاس خبري اژانس ته روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زاخاروا لخلي ویلي ک چیرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت وخی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې په عین حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او په ځانګړې توګه د افغانستان د شمال یادونه کړې چیرې چې د دې په وینا طالبان پر ځینو ولسوالیو واک لري او د حکومت تر واک لاندې سیمو باندې پرله پسې بریدونه کوي. نوموړي ویلي د طالبانو سره د سولې لپاره تر دې مخکې شوې هڅې په ځانګړې توګه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې ډلې لخوا کومې ځانګړې نتیجې ته نه دي رسیدلې. اترتاس خبري اژانس ته زخارو لخلي وایي روسیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې مرسته وکړي خو نوموړي دا نه دی ویلي چې که د چین او امریکا هڅې نتیجه نه ورکوي نو روسیه به پر دې هڅو څه ورزیات کړي څو په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د مرستې وړاندیز په داسې حال کې کړی چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو په ګډون پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرته له دې چې کومه لویه پرېکړه پکې اعلان شي پای ته ورسیده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندی د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د وروستیو خبرو اترو په اړه ویلي چې هیواد دا یو مثبت پرمختګ ګڼي خو په وینا یې دا ډله د افغان حکومت سره د پخلاینې په برخه کې له طالبانو سره شریک دریس نه لري. د انټرفاکس خبري اژانس بیا د بل روسي ډیپلوماټ زمیر کابلوف له خولې ویلي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ سیاسي او پوځي جوړجاړی به د افغانستان په اوسني وضعیت کې کوم بدلون را نه ولي. دا چې روسیه به د ملګرو ملتونو له تور له څخه د اسلامي حزب د لرې کولو ملاتړ وکړي کنه زمیر کابلوف ویلي دوی به پر دې مسلې غور وکړي. روسیه د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې خپل نظر څرګندوي چې د دې دوو لورو ترمنځ د سولې یو ابتدایي تړون نهایي شوی او دا مهال د وروستي غور لپاره د دواړو خواوو پښانو تسپارل شوه. د امریکا متحده ایالاتو او ناتو ویلي چې دوی د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په دې برخه کې د شوي پرمختګ هرکلی کوي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور لا هغه افغان حکومت او لسی جرګې غواړي چې انتخابي اصلاحاتو د لس مادي طرح اصلاحي مواد ژر تر ژره منظور کړي. د کور رئیس محمد عمر عیار په دې اړه مشال اړ ټول چې ډېری ګوندونه په دې ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د دوی رول باید پیاوړی او انتخابي سیستم هم په مختلفه او د انتقال وړ رایو په سیستم بدل شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره د ولس د دولس ګونو کمیسیون ته لیږل شوې ده. نور حال د اجمل تورمن په رپورټ کې.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور وایي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول په پیاوړي کېدو سره به په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره او ملت ته به یو ځواب ورکوونکی پارلمان رامنځته شي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان حکومت او ملي شورا باید په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرحې اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د ښاغلي عیار په وینا د ډیرو سیاسي ګوندونو غوښتنه هم دا ده چې په انتخاباتو کې باید د دوی رول پیاوړی شي.
زیاتره احزاب تاکید درن چې نقش
دی وایي. زیاتره ګوندونه په دې ټینګار کوي چې د دوی رول باید پیاوړی شي او د انتخاباتو سیستم باید مختلط او د انتقال رایو سیستم وي ترڅو سیاسي ګوندونه وکولای شي چې حضور پیدا کړي، په کمپاینونو کې کار وکړي او ډیر افغانان راشي د رایو صندوقونو ته او رای ورکړي. د جمعې په ورځ په همدې هدف د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور د خپل غړو ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو یو غونډه هم را بللې وه. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په لس مادي طرحه کې راغلی چې انتخاباتي نظام باید داسې بدلون ومومي چې د سیاسي ګوندونو د ونډې اخیستنې او پرمختګ لامل شي او د افغانستان د حکومتوالۍ په سیستم کې د سیاسي ګوندونو اغیزمن رول ته زمینه برابره کړي. د دغه طرحې له مخې چې رایې به پکې د انتقال وړ وي، د ولسي جرګې په 250 چوکیو کې د درې ښځو په ګډون 10 چوکۍ کوچیانو ته، یوه چوکۍ اهلي هنودو ته، یو سل چوکۍ سیاسي ګوندونو ته او پاتې نورې به د 15 ښځو په ګډون خپلواکو کاندیدانو ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې نن سبا په افغانستان کې 100 څخه زیات سیاسي ګوندونه موجود دي چې په 2009 میلادي کال کې د بن تر تفاهم لیک وروسته د افغانستان له عدلي وزارت سره ثبت شوي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفي بلخابي وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره 12 ګونو کمیسیونونو ته لیږل شوې ده. قانون او بیا زموږ کمیشن ته راورسید. موږ دوه ورځې پې کار وکړ، لازم تعدیلات مو رامنځته کړل او ومو لیږو نورو کمیشنونو ته. لا د کمیشنونو نظریات موږ ته نه دي رارسېدلي. چې د دوی نظرونه او تعدیلات موږ ته راورسېدل، بیا پرې ګډه جلسه نیسو او بیا یې د عمومي غونډې په اجنډا کې رای ته کیږدو. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او مشران هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیشن د دغه طرحې ارکلی کوي. د سولې د ملي اسلامي ګوند مشر شاه محمود پوپل وایي چې د یو سالم حکومت او پارلمان، شفافو انتخاباتو او خلکو ته د ځوابګویا مراجعو د رامنځته کولو لپاره د دې طرحې عملي کیدل ډېر اړین دي.
او اجمل تورمان اوس هم زموږ قبایلي سیمې ته، بلکې د قبایلي سیمې ته تر تلو له مخه یو بل رپورټ د افغانستان په اړه درته لرو. هغه دا چې که د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب سي، پخوانی جهادي ریبل ګلبدین حکمتیار به افغانستان ته ستون سي. که څه هم ډېری خلک د دې ستنېدو ته خوشبینه دي، خو یو شمېر افغان مېرمنې اندېښنې هم لري. نجیب عامر د ځینو مېرمنو او د افغان حکومت د چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوې، خو د افغانستان یو شمېر میرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا په کار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو د ضمانت غواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نشي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی سیلی غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په ترسره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادۍ او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي او که ځینې نورې وسلوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته ورپېژندل شي، حکومت ورسره معامله کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنگونو تل میرمنې ځپلې او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوي هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
مېرمنې وایي چې په هر شخص رئیس د هر شخص رئیس ولو چې ډېره وړه مسله د سولې لپاره وي، یعنی یو ترک د سولې هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې 15 او 30 کلونه راپوتې خو، یعنی هر څوک چې ولو چې د متواتر جنګ خشونت تاوتریخوالی، یعنی بالاخره ستړيږي. نو زه د دې طرفدار یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شپونه پېښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسلواله ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي. نو حکومت لا په کار دی چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبي نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو په خلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسیون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخه ښه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغانی خزی دی تا چمتو دی چه مراور رو نه نپخلاو رو نه و چور چه دوی مثلا نه فعالیت نه کل شرایط ترته وی ده دی پرزای چه سر رو غوجو رو شی خبایی خوب دی شرط چه عدالت تامینی ده خزو لسته رو رو نه ده منزلاری میشی او دست شرایط باید بسنجه و شی چه ده خزو اکونه بکی خواندی پد شی
افغان میرمن وای طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله او د حکمتیار په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د خزو سره په سخت برتخورد مشهوره ده نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې حسینا تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د دې په ځواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو د سولې چوکاټ سره داخلي دي د افغانستان د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې حفظ دي کله چې موږ د یو باعزت او باشرف سولې غوښتنه کوو همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین د افغانستان د خلکو کلتور د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګ یې په وروستیو کې د بیان ازادي د ښځو حقوق او دیموکراسي ده دا به خوندې وي پر دغه مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معاملې نه شي کېدلای
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او داغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي ځنې میرمنې د خبره هم کوي چې په هیواد کې د نننه د حکومت په جمهوریت فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندې نه ده او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي دوی وايي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي
د مشال ریډیو دا
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې ځینې افغان زده کوونکو خپلې زده کړې مکمل کړې او د کامیابۍ سندونه ترلاسه کړي دي په دې لړ کې افغان زده کوونکو اتحادیه یو دستوره جوړ کړې وه چې د پوهنتون د لوړپوړو چارواکو سربیره هلته په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی خصوصي استازي حضرت عمر رضا خلوال هم ګډون درلود د غونډې ته په اسلام آباد کې د مشالې دوه خبريال سراج زهیره مرغلی او دا رپورټ جوړ کړی دی
دستوری ته په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال او د پوهنتون دویم صدر او نورو اعلی چارواکو ویناګانې وکړې او ویل باید په پاکستان کې افغان زده کوونکو ته نورې موقع هم په لاس ورکړل شي ځکه چې همدا ځوانان به د منطقې د امن او پرمختګ لپاره غوره کردار لوبوي د پوهنتون دویم صدر ډاکټر محمد منیر ویل چې دوی حکومت ته تجویز ورکړي چې د پاکستان په هر یونیورسيټي کې افغان طالب علمانو ته سکالرشپ ورکړي کله چې مشال ریډیو په دې موخه د ننګرهار د یو زده کوونکي فرمان الله نه وپوښتل چې په دې ورځ څه احساسوي نو نوموړي وي
او ډېر خوشاله زیاده شي موږ ډېر زیات خوشاله د خپل پاکستاني ملګرو او دوستانو نه شو نو هغوی موږ ته زیات همیشه مینه راکړې ده او موږ لکه څنګه چې موږ دلته مهاجر شوي یو پخوانه زموږ کورونه په ډبېره کې نو د پخوانه چې
همداشن یو بل د شپړسم ډیګری تر لاسه کوونکی په دې اړه مشال ریډیو ته وی
زمانو مسمت الله زاده د پکتیا ولایت څخه ما او زه ډیر زیات خوشاله یم چې اسلام آباد کې نړیوال پانتون څخه فارغ شو د نور افغانان چې دوه به هم چې نام بدل تراشي بد علم حاصل کړي لاړ شي خپل وطن ته خدمت وکړي
مشال ریډیو چې دستوري ته راغلي د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال نه و پوښتل چې د دارنګ موکو نه به د پاکستان او افغانستان اړیکو ته څومره ګټي ورسی نو هغه وی
مشکل زموږ دادی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د خلکو رابطو د استفاده نه کیږي ګټه ورنډه کوي حکومت خلکو ته غوږ نیسي د افغانستان خلک او د پاکستان خلک په خپل منځ کې دوستي غواړي هیڅ پاکستان نه بونه ګوري چې هغه د پاکستان په افغانانو باندې افغانستان باندې ورانی پیرځو هغه د بنزیات غوږ ونیول شي په دې کې طبعا داسې اړیکې چې هغه په تعلیم او تحصیل باندې واستواروي د هغه نه داسې ځوانان چې نه تنها هغه سره د زړو رابطې بیرته وړي بلکې فکري رابطې بیرته وړي او هغه
د ذکر دا د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون یوازینی تعلیمی اداره ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د 800 نه زیات زده کوونکي پکې لوړې زده کړې ترلاسه کوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د خبر ایجنسی د باړي او بخشي د خبر ایجنسی چارواکي او د خپل سیمه د قدرتیا فتونو د مبارزې اداره اف ډي ام اي وايي چې د خبر ایجنسی د باړي د کډوالو ستنېدو عمل مکمل شوی دی او زیاتره به کور کړسي خلک ستانه شوی دی خو دا چې د یو کال تیرېدو وروسته اوس د باړي د خلکو ژوند څنګه دی او کوم مشکلات لري په دې اړه د مشالې د خبريال فرحات چنواري ریپورت جوړ کړی دی
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې په دې تیر یو کال کې د خیبر ایجنسۍ د باړي ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړې دي. باړي ته ستون شوی یو تن عبدالولي پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت یې ورانو شو کورونو د بیا رغولو معاوضه ډېره وځنډوله.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنګ شي په دې لوکا کې چې دا روشو په خپلو پیسو باندې د کورونه جوړګي چې کله بیا موچو واغه کوو مسروي کوو چې ارس کلیر وي کورونه جوړ کړی وي نو خلکو په خپل پیسو باندې کورونه جوړ کړی دي واغه وی چې تاسو کورونه جوړ دي سکولونه ویرون پروتري
د باړي یو بل تن داوود فريدي وویل
نو ورو ورو بشته دی نه بجلی شته دی نه مطلب دا شته چې تعلیمي څه سرګرمې شته دی نو بس ته هر شي نه ماغه متاثر یو.
د باړي حکم خان فريدي وویل چې باړه خلاص شوی خو تر اوسه پورې ورسره امنیتی ځواکونه په تګ راتګ کې ډېره سختي کوي.
لکه سخت رویه سره کوي کور له چې زوره زو کمړه ایم پروت ویم نه د شپې موږ به کور نه شو وتای تکلیفات شته نه شو بیټه مانه تلای شو نه راتلای شو بیمارم پیښې دی شي او مړه ایم پیښې دی شي او د کلي وطن خو ډېر احترام وی خو هغه د موږ سره موږ له گنجایس نه کوي نرمي نشته.
د خیبر ایجنسۍ د باړي د متاثر شو خلکو د بیا بحالۍ په لړ کې مو چې کله د باړي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په باړه کې د زیاتره پروژو لپاره ټیکې ورکړی شوي دي او د خلکو د کورونو او ولسي ادارو په بیا جوړولو کې به لږ وخت لګي او د خیبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیایي پلان تر لاندې به پکې ډېر کارونه ترسره شي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې نساته خبرونو د وروستۍ ګړۍ وروستۍ شېبو ته راغلي وو خو د خدای پاماني له مخه مایک سپارم ګولایاسته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا استازو جرګې د دې هیواد په راتلونکي دفاعي بجټ کې پاکستان ته د فوزي مرستو ورکولو په حق له ځینې نور شرطونه ایښودي دي. د امریکا د استازو جرګې یا ایوان نمایندګانو د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن اکټ په بل کې د 2018 کال لپاره د شپږ سوه دوه ارب ډالرو منظوري ورکړې ده. پاکستانی چارواکي وایي په پنجاب صوبه کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي چې پر یو پوهنتون یې د برید پلان درلودو. بلخوا د پېښور پولیسو ویلي دي چې له خیبر ایجنسۍ نه پېښور ته په موټرسایکل تلونکي درې مشکوک ځانمرګي برید کوونکي هغه وخت وژل شوي چې د بارودي موادو یو جاکټ وچاودېدو. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغانستان لپاره د څلورو هیوادونو د همکارۍ ګروپ به په هغه هیواد کې امنیت یقیني کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. نوموړي دا څرګندولې نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه د خبرو اترو پنځم پړاو د پرانستلو پر مهال وکړي. د افغانستان پلازمینې کابل د کلاچی سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو جج وجلې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر فریدون وایي چې دا یو ریټایرډ جج و. د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان په نګهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو وسلوال خپل یولس ملګري وژلي دي. د نګهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې دا پیښه نن د نګهار په اچین ولسوالۍ کرکړي سیمه کې رامنځته شوې ده. نن په برسلز کې د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره مرستو ته د دوام پر مسله بحث کیږي. په پرونۍ غونډې کې د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویل چې ناټو به تر 2000 کاله د افغان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالی مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. روسیا وایي چمتو ده د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د اتارتاس خبری ایجنس د روسیې د بارونو چارو د وزارت د ویاند لخلی ویلي روسیا چمتو ده چې په افغانستان کې سولې د بهیر په پیاوړتیا کې مرستې وکړي. او د مصر فوز وایي چې د بدرګه شوی جازملبا د روم په سمندرګي کې موندل شوی ده. د فوز یو ویاند په فیسبوک پاڼه ویلي دي چې د مصری جټ الوتکو او بهري جازونو د مسافرو سامانونه او د جاز نورې پرزې موندلې دي.
د خبرونو لنډیز مولا ګل آیا ز خواوري دل او هم لدی سره د مشال ریډو د نن ورځې نه ساته خبرونی پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د ټولو خبرونی د مشال ریډو په ویب سټ باندې او اوریدلای شئ مشال ریډو ډاٹ کام باندې او نه یوازې د نن ورځې بلکې پخوانی هم اوریدلای شئ او د مشال ریډو په فیسبوک باندې تاسو ویډیو هم د ریپورټونو په لیکلې بڼه هم لیدلای شئ او لوستلای شئ. هم لدی سره د دې وخت خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.